احمد شبریم دا زجرړو دا ټو بجو په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن په وو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او درنو سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. دغه ادارې پرون سیشن به په یوه اطلاعیه کې ویلي د څلور ویشت ساعتونو لپاره په بدخشان، تخار، کندز، بغلان، پنجشیر، نورستان او کنړ کې د ورښتونو اټکل شوی دی. په دغو ولایتونو کې د ورښتونو اندازه له لسو تر پنځلس ملي مترو اټکل شوې ده. په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې تر سختو ورښتونو وروسته درانه سیلابونه وبهیدل چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه واړول. د کرکټ د شلو اوورونو نړیوال جام سیالیو د چمتووالي په لړ کې د افغانستان او پاکستان تمریني لوبه پیل شوې ده. د استرالیا په برسبن لوبغالي کې دا لوبه روانه ده او تر دې دمه د افغانستان درې لوبغاړي سوسیدلي دي، پنځه واره پوره شوي دي او شل منډې افغان لوبغاړو کړي دي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې طالبانو د کابل پوهنتون یو همجنس پاس محصل اعدام کړی او ویډیو یې د هغه کورنۍ ته لیږلې ده. دغه ورځپاڼې د بشري حقونو د یوې ډلې په حواله راپور ورکړی چې د طب پوهنځي محصل حامد صبوري په تېره اګست میاشت کې تر تښتول کېدو درې ورځې وروسته د شکنجې په نتیجه کې ساه ورکړه. راپور وایي د صبوري کورنۍ د ځان د خوندیتوب لپاره له افغانستانه وتلې او د طالبانو له ډاره د دغه محصل د مرګ خبر څو میاشتې وروسته خپری شي. طالبانو د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای وایي په پکتیکا کې په اتلس کورونو د روغتیایي خدماتو د ترسره کېدو په هدف مرکزونه پرانیستي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د وګړو صندوق استازی الکساندر بودیروزا پرون سه شنبه په ټویټر کې لیکلي چې په دغو کورونو کې امیدوارو ښځو، میندو، نویو زیږیدلو ماشومانو او کوچنیانو ته شپه او ورځ روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. انسان ته ورته یو روبوټ چې د تیرو د تشخیص په ټکنالوژي سمبال دی د دوبۍ په یوه موزیم کې د نندارچیانو هر کلی په خندا او ټوکو کوي. د روټرز اژانس په حواله دغه روبوټ چې امریکا نومیږي د انسان په شان څیره او اندام لري او په خونه کې د تحرک د څار وړتیا هم لري. د راتلونکي په نوم د موزیم نندارچیانو سره دغه روبوټ ارتباط ټینګوي او د موزیم په اړه یې پوښتنې ځوابوي. دغه موزیم چې وو پړونه او اویا متره لوړوالی لري سږ کال پرانیستل شو. اوسج رډو په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د بشری حقوقو د سار سازمان د افغانستان دننه د شزینه فعالانو خوندیتوب د اندېښنه شي او په ورته وخت کې ټاکل شوی دی چې سبا د افغان میرمنو او نجونو په تړاو د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې بحث وشي. سویډن کمیټه له کلیوالو افغانانو سره د تازه همکاریو ژمنې کړي.
اوی ته قرضو ارته کول، معلومات لرونکو خلکو ته د بې سوده قرضو ورکول، مختلف ظرفیت سازي.
په هلمند کې د خلکو ترمنځ شخړې او لانجې زیات شي.
کاروبار شي نشته او خلک کار شي وکړي. دا ټول شان چې دغه څه نشته او دغه څه کیږي. دا خو نو وبم نشته، وچکالی هم دي.
په همدې هلمند کې مولا داسې مدني هڅو هم خبرو
د شپږ میاشتې په جریان کې وتوانېدلو چې لس زره ټوکه کتاب راټول کړو.
خلکو ته د وړیا کتابونو د لوستو لپاره د دې هلو ځلو تفصیل په ازادي راډیوي مجله کې چې د دې ساعت د خپرونې لویه برخه جوړوي اورېدل شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د تمريني لوبي په اړه هم شیبه په شیبه تاسو سره معلومات شریکو. خو راو بخلو لمړی مطلب، د بشري حقوقو د سار سازمان وایي د هغو محصلونو جنو خوندیتوب ته اندېښنه لري چې پرون سه شنبه د کابل پوهنتون مخې ته پلاریون راوت ووتلې. د فرانسې خبری اژانس په وینا د دغو لاریون والو جنو شمیر شاوخوا دېرش ته رسیده. راپور وای دوغونجونو ځکه لاجون وکړ چې د کابل پانتون للیلی ځینې جونې محصلان اخراج کړای شوي دي. احمد تکل راپور لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څنګه مرستيال مشرهي دربار له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ملاتړ لپاره ډېر نور کارونه وکړي. هغې پرون د نجونو محصلانو تر اعتراض وروسته وویل د دوغونجونو خوندیتوب ته اندېښمنه ده.
دا کابل په هنتون کې د نجونو محصلانو اعتراض د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د حملو د ژورو کېدو د دوام څرنګوالی ښیي او د دې ښکارندوی کوي چې افغان نجونې او ښځې څنګه په زړورتیا د بدو چلندونو په وړاندې مبارزه کوي. پر سړکونو د اعتراض په شمول حال دا چې په تیرو څوارلسو میاشتو کې د دغسې اعتراضونو په وړاندې د طالبانو ثوابي اقدام ډېره بېرحمانه وه. په هغو کې پر اعتراض کوونکو حملې، فزیکي تاوتریخوالی، د اعتراض کوونکو نیول کېدل، اجباري اعتراف او نور موارد شامل دي، ځکه نو موږ د هغو ښځو خوندیتوب ته اندېښنه لرو چې پرون یې اعتراض وکړ. موږ یې زړورتیا ستایو او هیله مند یو چې نړیواله ټولنه د دوی تر څنګ د درېدو لپاره ډېر کارونه وکړي او د هغو ښځو او نجونو د حقونو ساتنه وکړي چې تر دغسې حملو لاندې دي.
د فرانسې خبري اژانس په وینا د سه شنبې په ورځ شاوخوا دېرش تنه نجونو محصلانو د کابل پوهنتون مخې ته د هغه څه له کبله اعتراض وکړ چې دوی د دې پوهنتون له لیلې څخه د ځینو نجونو محصلانو اخراجېدل بولي. دوی له ځانونو سره ځینې شعارونه هم لیږدول چې ورباندې لیکلي وو: تعلیم زموږ سره کرخه ده او نجونې له پوهنتون نه مه اخراجوئ. ځینو لاریونوالو ازادۍ راډیو ته وویل چې په وروستیو ورځو کې د کابل پوهنتون له لیلې څخه تر 500 زیاتې محصلانې اخراجې شوې دي. ځینې محصلان ادعا کوي چې د کابل په لویدیځ کې پر کاچ ښوونیز مرکز له بمې حملې وروسته د کابل پوهنتون یو شمېر محصلانې مسمومې شوې هم دي، هغه څه چې طالبان یې نه مني. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل ځینې هغه محصلان اخراج شوي دي چې د پوهنتون له مقرراتو یې سرغړونه کړې وه. وزارت د دغو محصلانو شمیر نه دی په ډاګه کړی او دای هم نه دی ویلي چې دغه محصلان نجونې وي که هلکان. د فرانسې خبری اژانس په حواله د افغانستان په څو ښارونو کې نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو پر خلاف لاریونونه کړي دي. متحدو ایالاتونو له ښځو او نجونو سره د طالبانو د ناوړه چلند له کبله پر طالبانو یو لړ تازه بندیزونه لګولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اکتوبر پر 11مه د طالبانو اوسنیو او پخوانیو غړو د غرض نورو کسانو ته د ویزو د محدودیت په اړه پالیسی اعلان کړه چې د په وینا د کسان د تاوتریخوالي او محدودونکو سیاستونو للارې په افغانستان کې د ښځو په ځپلو کې لاس لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې د مشهې دربار څرګندونې مو په راپور کې واورېدې. اخلي بار یو له هغو برخوالو څخه د سبب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وینا کوي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په تړاو بحث کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان به د هغې غونډې ګډون کوونکی چې د اکتوبر په 10مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا جوړیږي. د دې غونډې بنسټیز موضوعات ښځې، سوله او امنیت دی. افغانستان چې واکته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته نږدې هره ورځ د نجونو او ښځو د حقونو د نقص په برخه کې د خبرونو سر ټکوي. د دې غونډې د ګډونوالو د بحث یوه خورا مهمه موضوع ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ازادي راډیو ته وویل د غونډې ګډونوال به په افغانستان کې د نجونو او ښځو اوسنی وضعیت وڅېړي او د دوی پر وړاندې به د اوسنیو ستونزو د حل په لارو چارو بحثونه وکړي.
دې جلسه گزارش سالانه
دی غونډې ته به د ښځو امنیت او سولې په اړه د عمومي منشي کلنۍ راپور وړاندې شي. په دې راپور کې به چې په لومړي ځل وړاندې کیږي، عمومي منشي به د خپلو سپارښتنو چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په ځانګړي ډول د هغو چې د نورو ښځو د حقونو ملاتړ دي تمرکز وشي.
د امنیت شورا دې مهمه غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د دې سازمان د ښځو چارو اجرایوي مشره سیما باهوس او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخی مرستیاله هیدربار د بحثونو اصلي وینا والی دي. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د درې واړو مېرمنو په ځلونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او آن له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقض له امله په طالبانو فشار راولي او بندیزونه پرې ولګوي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په استرالیا کې د افغانستان او پاکستان د تمرین لوبي تازه حال. تا تر دې دمه په شپږ اشاریه څلور اوورونو کې افغان لوبغاړو څلوېښت منډې کړي دي، درې لوبغاړې له لاسه ورکړي دي. په افغانستان کې سویډن کمیټه وایي هڅه کوي کلیوالو خلکو ته په اقتصادي برخه کې د همکارۍ بېلابېلې زمینې برابرې کړي، چې معلولو کسانو ته له سود پرته د پور ورکولو پروګرام هم پکې شامل دی. بلخوا ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې له نږدې 15 میلیونه اړو کسانو سره مختلفو بشردوستانه ادارو بېلابېلې بشري مرستې کړي دي. جزئیات د عصمت ساروان پراپور کې.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې بېلابېلو ادارو چې د بشري چارو په برخه کې مرسته کوي روان میلادي کال 15 میلیون کسانو ته په یو نه یو ډول بشري مرستې کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرونسي شنبه په یو ټویټ کې ویلي دا مرستې کافي نه دي او ولسونه د ژوندې پاتې کېدو لپاره د ملاتړ څو پړاوونو ته اړتیا لري. د دې ادارې په خبره له نړیوالو د غوښتل شوي بشري مرستې 2.24 میلیارد لاره لا هم ندی ورکړی شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د روان کال د 4.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه یې یوازې 1.9 میلیارد ډالر ترلاسه کړی دي. هر ورځ ګڼ اوریدونکي د افغانستان له بیلو بیلو برخو د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي ماشین کې د مرستو له نه رسیدو شکایتونه ثبتوي. دغه کسان چې ډیری د افغانستان په لری پرتو سیمو کې ژوند کوي وایي د دوی په سیمو کې د کار روزګار او اقتصاد ملاتړ زمینه نه ده برابره. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې روانه اونۍ په افغانستان کې د فعالیتونو 40 کاله پوره شول وایي په پام کې لري چې په کلیوالو سیمو کې د بسیاینې لپاره د خلکو ملاتړ پراخ کړي. د دې ادارې د پروګرامونو برستيال سید محسن هاشمی ازادي رادیو ته د خپل پروګرامونو په باب وویل
کلیوالو خلکو لپاره د اقتصادي زمینو برابرول او ویتا د بی سودا قرضو ارزه کول لمدارنګ مالولیت لرونکو خلکو ته د بی سودا قرضو ورکول کلیوالو خلکو ته مختلف ظرفیت سازی تر څو چاوي وکول شي د خپل منابعونه د خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره ترې استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بېوزلۍ سره د مخ کسانو شمیر 90 سلنې ته لوړ شوی دی.
په هلمند کې په دې وروستیو څو میاشتو کې ولسي شخړې زیات شوې دي. وروستۍ دوه خپلمنځي شخړې چې دغه ولایت په سنګین او نوزاد ولسوالیو کې رامنځته شوې پر مهال دوه کسان مړه او 14 نور ټپیان شول. دغه ولایت اوسیدونکي د ولسي شخړو د زیاتوالي علتونه بیکاري، وچکالي او اقتصادي ستونزې یادوي. بلخوا په هلمند کې طالب چارواکي وایي د خپلمنځي ولسي شخړو د هواري لپاره په ولایتي کچه یوه کمیټه ټاکلې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په تیرو څو میاشتو کې د هلمند په باباجي، سنگین، مارجي او نوزاد ولسوالیو کې د ولسي خلکو ترمنځ خپلمنځي نښتې رامنځته سوي چې له امله یې دوه کسان مړه او 20 نور ټپیان سوي. دغه پیښې تر ډیره د کلیوالو او آن یو شمیرې د کورنیو د غړو ترمنځ رامنځته سوي. له دې جملې وروستۍ یوه پیښه د ناوې ولسوالۍ په ناقلینو سیمو کې د دوو وړونو ترمنځ رامنځته سوه چې له امله یې دواړه په ټپي حالت کې روغتون ته انتقال سوه او یوه یې په روغتون کې ساه ورکړه. تر دې مخکې د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د کرنیزو ځمکو او اوبو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ په خپلمنځي نښته کې 14 کسان ټپیان سوي وو. د هلمند اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ولسي شخړو د زیاتوالي لاملونه بیکاري، وچکالي او اقتصادي ستونزې یادوي. د عبدالخالق په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل دغه ډول پیښې تر ډیره د ځمکو او د اوبو د ویش پر سر رامنځته کیږي.
باید حکومت د خلکو لپاره د اوبو زمینه برابره کړي، هلته خپل نوبت روشي، خپل وخت روشي، چې په دغه نوبت کې د دې خوا نوبت دی، په دغه نوبت کې دا خوا نوبت دی. څوک نه جنګ کوي، نه جنجال کوي او نه به هم دا مشکل سره مخ.
د غمی په نوم د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي بیا د دې ډول پیښو لامل بیکاري او اقتصادي ستونزې یادوي. نوموړی د طالبانو له حکومت څخه د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي.
کاروبار او شی نشته اوس پیلن معنا دغه د شی خلک کار او شی وکي دا ټول شیان چې دي دغه دغه څه نشته او دغه څه کیږي. دا خو نو وبم نشته، وچکالی هم دي. دولت ته موږ دا د کل وروشي مقصد دولت د خلکو ته او کار او شی پیدا کی.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض که څه هم د وروستیو خپلمنځي ولسی شخړو دقیق ارقام نه یادوي، خو وایي چې د دې ډول شخړو د هواري لپاره په ولایتي کچه یوه کمیټه ټاکلې.
هلمند ولایت مقام د نورو ادارات سره په همغږي او با صلاحیت لوړ پوړی او با نفوذ پلاوی جوړ کړی دی چې معمولا دغسې پیچلې شخړې چې دي هغه دغه پلاوی ته سپارل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، څو ورځې وړاندې د ناوې ولسوالۍ کې داسې ستونزه پیښه شوې وه چې بیا هم دغه پلاوی رسیدګي ورته وکړه، او که احیانا داسې پیښه شي چې په هغه باندې هم حل نه شي نو بیا شرعي محاکم چې دي هغه د دې لپاره.
په تیر شاوخوا یوه کال کې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن سوي، خلک شکایت کوي چې د بیروزګاری ستونزه زیاته سوې او ورسره سم په یو شمېر ولایتونو کې د جنایي جرمونو ګراف هم لوړ سوی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
یو نړیواله مسله راخلو. یو څارون کې ډله وایي د سوریې د شمال پاغو سیمو کې چې د ترکیې په ولکه کې دي، د څه باندې یوې اونۍ جګړې له کبله 50 کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې چې مرکزي دفتر یې په بریتانیا کې دی، پرون سه شنبې وویل دغه جګړه د یاغي ډلو ترمنځ شوې ده. د اکتوبر میاشتې د پیل شوي جګړې له پیله چې د ترکیې پولې ته څیرمه په یوه ناکراره سیمه کې روانه ده، په تیرو څو کلونو کې دا تر ټولو وژونکې بلل شوې ده. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي په وژل شویو کې 48 یاغیان او 10 ملکیان شامل دي. دغه ډله زیاتوي په 48 وژل شویو افراطي وسلوالو کې 28 د حیات تحریر شام اتحاد غړي شامل دي چې القاعده شبکه مشي کوي. د دې ډلې په خبره دغه جګړه د دې سبب شوې چې په القاعده پورې تړلې افراطي وسلوال وکړی شي ځینې سیمې ونیسي. د یاغیانو په لسکونو ډلې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد مخالفې دي، د سوریې په شمال او شمال لویدیځه برخه کې راغونډې شوي دي چې تر څه باندې یوې لسیزې جګړې وروسته هم دولت ورباندې ولکه نه ده ټینګه کړې. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم د موسیقي په اړه اورېدل شي، هم د کیسو په اړه او هم شعر لرو. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، د کرکټ له ډګره د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ تمرینی لوبه په استرالیا کې روانه ده. تر دې دمه افغان لوبغاړو 9 منډې کړي دي، 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د پاکستان له لوري د دوی فاسټ بالر شاهین 2 افغان لوبغاړي سوځولي دي، رؤوف یو لوبغاړی سوځولی دی او نواس هم یو لوبغاړی سوځولی دی. اوس بیټنګ ته ابراهیم صدران او محمد نبی ولاړ دی. ابراهیم صدران 19 منډې په 19 توپونو کړي دي او محمد نبی په 5 توپونو 15 منډې کړي دي. د نړیوال جام د رسمي لوبو په تړاو سکاټلند او آیرلند په څو شیبو کې لوبه پیلوي او ویسټ انډیز او زیمبابوې مسابقه لري. سکاټلند ویسټ انډیز ته د دوشنبې په ورځ د 10 منډو په توپیر ماتې ورکړه، او زیمبابوې له آیرلند څخه د دوشنبې په ورځ لوبه د 1.5 منډو په توپیر وګټله. دا مسابقه د زیمبابوې لپاره هم مهمه ده، د ویسټ انډیز لپاره هم، د سکاټلند لپاره هم، د آیرلند لپاره هم. په تیره بیا که چرته سکاټلند او زیمبابوې دا لوبې وګټي، دوم پړاو ته د وتلو چانس پیدا کوي. او ویسټ انډیز یوه تجربه کاره لوبه ده، لوبډله ده، او تر اوسه پورې یوازینی ټیم ویسټ انډیز دی چې د 6 اورونو نړیوال جامې 2 ځله ګټلی دی. نورو لوبډلو دا جام تر اوسه پورې 1 ځل ګټلی دی، ځینو پیاوړو لوبډلو. که ویسټ انډیز دا لوبه نن له زیمبابوې څخه وبایلي، ممکن له دې جام څخه اوټ شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری وړاندې پوخ پروانه کې. آغا خان بنسټ د سش کال د موسیقي جایزې د نړۍ د یو شمېر نورو هنرمندانو تر څنګ استاد سدوزی او زرڅانګې ته ورکړې. په دې خپرونه کې به دا هم واورې. دا شخ د تل لپاره خلې شو د استاد ناصر ژوند ته کتنه کوو. له استاد اکبر کارګر سره د د پر داستانونو شخیدلی یم.
دوی چې موای زما داستان نه ګونګ دي دي کې هیڅ شک نشته دی دا سي له ګونګواله کې شته دی.
په افغانستان کې د مطالعې د ترویج هلې څلې
شپږ میاشتې په جریان کې وتوانېدل چې لس زره ټوکه کتاب راټول کړو.
اوس سوه کتابونه د کابل پوهنتون کتابتون ته تسلیم شول.
که تر پایه راسره وي نور مطالب به هم واورئ. کل شوی دی چې د اکتوبر له 9 تر 10 د عمان په پلازمینه مسقط کې د آغا خان بنسټ له لوري د 2022 کال د موسیقي غوره شوي هنرمندانو ته جایزې وسپارل شي. په هغو کسانو کې چې سش کال د دې معتبرې جایزې ګټونکي اعلان شوي دي، دوه تنه یې افغانان دي. یوه سندرغاړې زرڅانګه ده، بل د رباب استاد داود خان سدوزی. مخکې تر دې چې د آغلې زرڅانګې څرګندونې درسره شریکې کړو، د استاد سدوزی په اړه فریده سیال راپور لري.
داود خان سدوزی هغه افغان هنرمند دی چې په اروپا او امریکا کې په بیلابیلو کنسرتونو کې په انفرادي توګه او له نورو سندرغاړو سره یو ځای په کنسرتونو کې برخه اخیستې ده. سدوزی وی هندۍ رسنۍ ته په مرکه کې ویل چې هغه کوم احساس چې دی په هند کې لري په نورو ځایونو کې نه لري.
زه چې کله هند ته ځم هلته دا احساس کوم چې دا زما خپل وطن دی. ما ډېر هېوادونه کتلي دي خو په هند کې مې روح آراموي، سره له دې چې نه په اردو ښه پوهېږم نه په انګلیسي ښه پوهېږم، خو له خپلو دوستانو سره مې دلته اړیکې ښه او ژور دي.
سدوزی په کابل کې زیږیدلی، له 11 څخه یې د افغانستان د رباب له استاد محمد عمر څخه زده کړې پیل کړې دي. بیا له هغه ځایه هند ته تللی، هلته یې موسیقي لوستې ده. ښاغلی سدوزی ته هند په 1988 او 1995 کې د حفیظ علی خان جایزه ورکړې ده او استاد امجد علی خان دته د استاد لقب ورکړی دی.
د آغا خان بنسټ د موسیقي په برخه کې د جایزو ورکړه له 2013 کال راهیسې پیل کړې ده او په هرو دریو کلونو کې دا جایزه ورکوي. دا جایزه 5,000,000 امریکایي ډالره ده چې د هنرمندانو ترمنځ د هغوی د جایزو د ارزښت له مخې ویشل کیږي. د دې بنسټ د سش کال د موسیقي د جایزې بله ګټونکې زرڅانګه ده. له دې او د دې د سندرو له مینهوالو به په دې راپور کې واورو چې په پیل کې دا په خپله د خپل ژوند کیسه راته کوي.
د آغا خان موزیک ایوارډ ویبپاڼې د اکتوبر په 6 لیکلي چې سکل دا جایزه 100 کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زرڅانګه هم ده. د ایوارډ مالیت 5,000,000 امریکایي ډالر دی چې په 100 کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زرڅانګې ترڅنګ چې نورو کومو هنرمندانو او موسیقیارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی، په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی هم شته. دغه شان د هندوستان، مالی، موریتینا، اندونیزیا، بریتانیا، تانزانیا او ایران سندرغاړي هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو له منځه غوره شوي او ایوارډونه به ورته د روان کال د اکتوبر له 9 تر 10 نیټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هرو دریو کلونو کې له موسیقۍ سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودرزازی وایي د زرڅانګي غک په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري.
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شوی وای چې میرمن زرڅانګه د داسې جایزو ګټونکې شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکړل کېږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا دا میرمن زرڅانګه د دې وړ وه.
راشه ماما زوی د لیونۍ د شینواري لونګینه د میرمن زرڅانګه مشهور سندرې دي. په افغانستان کې د زرڅانګې د غږ دوه تنه مینوال عمر او کریم
آغا خان منصب مننه خو د زرڅانګې ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوی وشي او په دغه ډول ډېرو مادي او معنوي ډالیو باندې ونازول شي. پاس په باړه کې اوبه ګډې وټې ځینه شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لسګونه کلونه نور هم تاریخ وتی
کلونه وړاندې چې دوی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلی وایي. زه شخصا د سندرو خاص علاقه مند یم.
زرڅانګه وی اتیا کلنه ده خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅانګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوي و، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر به له دې اقتصادي ستونزو ووځي. د میرمن زرڅانګ په اړه په خپرو شویو معلوماتو کې ویل شوي چې نوموړي د پښتونخوا لکې مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلي کې زیږیدلې. هغې له یو کوچي سره چې لالجان نومېده واده کړی او دوه ویشت کاله وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅانګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینهوالو ته دا سندره ډالۍ کړه.
پاس په باړه کې خوب ګډې واډې زینا شینوارې لا وګینا شینوارې لا.
زرڅانګې او استاد سدوزی جایزې ګټلې. د افغان موسیقي له ډګره د ویر خبر هم لرو. د کندهار یو پخوانی هنرمند او د پښتو ادبیاتو ښوونکی استاد عبدالقیوم ناصح د دری اویا کلو په عمر وفات شو. مرګ حق دی، خو د استاد ناصح لمړینې څو اونۍ وروسته افغانان د خواله رسنیو له لارې خبر شول. استاد ناصح کلونه کلونه موسیقي تدریس کړه او خپله هم په پښتو دری او اردو ژبو سندرې وبللې. صادق رښتینی د استاد ناصح ژوند ته په دې راپور کې کتنه کوي.
استاد عبدالقیوم ناصح د عبدالسلام زوی او په 1923 لمریز کال د کندهار ښار په اوله ناحیه کې زیږیدلی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د کندهار ښار په احمد شاهي ښوونځي کې پیل او په 1925 لمریز کال د کندهار د عالي دارالمعلمین څخه فارغ سو. نوموړي په پیل کې د کندهار په بیلابیلو ښوونځیو کې د پښتو او دري ادبیاتو په برخه کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه. استاد ناصح له تدریس سره مهاله د موسیقي سره هم مینه درلودل. هغه د پښتو ترڅنګ په دري او اردو ژبو هم سندرې ویلې دي.
نورانی مخزومه تیار دی زلفې خلې لګوي آفشا مار دی زلفې خلې لګوي آفشا مار دی نورانی مخزومه تیار دی نورانی مخزومه تیار دی زلفې خلې لګوي آفشا مار دی زلفې خلې لګوي آفشا
استاد ناصح د موسیقي په برخه کې له استاد هاشمي، استاد قاسم، استاد يعقوب، استاد قاسمي او استاد ريمبخش څخه زده کړې وکړې. هغه تر ډیره د مرحوم استاد ريمبخش تر اغېز لاندې وو، ځکه یې نو په کندهار کې په ثاني ريمبخش سره هم شهرت درلود.
Ah
استاد ناسی ل دیار لسوه 1540 مریض کال درا پدی خو د موسیقي ففان کی ډیر شهرت ترلاسه کړ. هغه د موسیقي پر بیلابیلو آلاتو لکه هارمونیا، طبلا، رباب، بینجو، دلربا، تنبور او نور برلاسی وو او په دې برخه کې ګڼ شمېر نارینه او ښځینه شاګردان هم وروزل. استاد ناسی هند او پاکستان ته هم د موسیقي د زده کړو او تمرین لپاره بیلابیل سفرونه وکړل. استاد د 1416 لمریز کال را وروسته له کندهار ملي راډیو تلویزیون سره د همکار په توګه دنده پیل کړه. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وایي استاد ناسی د پښتو ادب سره د بې کچې مینې په خاطر خپله هم شاعري کول.
ناسی صاحب نه یوازې دا چې دی د استاد و یو ښوونکی و یو رهنما و ډېر شاګردان یې وروزل او په ژمن کې د ادبیاتو په اړخ کې د هنر سره یې هم زیاته علاقه درلوده. د افغانستان د ډېرو لویو لویو هنرمندانو څخه زده کړه وکړله. کابل ته ولاړ، هندوستان ته تللی و، څو واره پاکستان ته ولاړ. کیوم ناسی د ثانی رنګبخش په نامه باندې هم مشهور و.
استاد ناسی په 1499 لمریز کال د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د استادۍ رسمي لقب ورکړل سو. استاد کوم چاپ اثر نه لري خو د شعرونو یو قلمي دیوان ورڅخه پاته دی. هغه چې په وروستیو کې ژوند له غربته ډک او د ناروغۍ پر بستر پروت و، د 1401 کال د سنبلې پر 28 نیټه د 23 کلنۍ په عمر وفات سو.
گاهی پخلاوی سنم، گاهی جلاوی سنم، گاهی پخلاوی سنم، گاهی جلاوی سنم، گاهی پخلا گاهی د قتل په احرام، احرام زما د گلفام، گلفام گاهی پخلا گاهی د قتل په احرام، احرام زما د گلفام، گلفام آتش لبی جوهر سترگی بادام، بادام زما د گلفام
البرت انشتاین ویل که ساینس پوه نه وای نو شای هنرمند به وای، ځکه چې تل د موسیقي په باره کې فکر کوم او خپل ورځني خوبونه په موسیقي کې ګورم. آلمانی فیلسوف فریدریخ نیچه بیا وای له موسیقي پرته ژوند ستره تیروتنه ده. له بې خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شغېدلی یم چې هم نقد لیکي، هم ژباړه کوي، خو تر هر څه کیسې ډېرې لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه، هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه.
محمد اکبر کارګر هغه فعال کیسه لیکوال دی چې تر اوسه تر سلو ډېرې لنډې کیسې لیکلې دي. د دوی د لنډو کیسو لومړۍ ټولګه لننه 8 کاله مخکې په کابل کې چاپ شوه. تر دې را وروسته د لنډو کیسو 8 ټولګې خپرې شوې دي. و مجموعه د داستاني کلیاتو په نوم یو ځای هم چاپ شوې دي. شاغلې کارګر یو شمېر څېړنیز آثار هم لري، ژباړې هم کړې دي. له دوی سره د دوی د داستان پر هنر شخېدلایم او لومړی مې په دې برخه کې وضاحت ترې غوښتی دی چې د لومړیو کیسو او وروستیو کیسو توپیر یې په څه کې دی.
لومړۍ کیسې داسې باید ووایم چې هغه ډېر ساده او په پښتو ادبیاتو کې چې کوم په کوم روال موجود و، کوم روال مسلط و، د هغې په بنیاد باندې لیکل شوي دي. یعنی سمبولیزم په کې نشته، یعنی روایت یې ډېر ساده او عام فهمه دی.
یعنی قصه ده پکې کرکټرونه دي، ټکر دی د هغوی، یعنی د دې کرکټرونو د ټکر شاته څه خبرې پکې نه لري. ستاسو په باور
داسې ډېرې خبرې نشته پکې؟ او حتی په اوله باندې، اوله مجبوع باندې چې مرحوم استاد روحي یو سریزه لیکلې وه، هغه دا خبره کړې وه او دا یې ماته یو لارښوونه وه چې ونی قصه دغه د داس دی یو ژورنالیستیک ریپورت ریپورتاج ته ورته دی دا نو به زه متوجه کړم
په کومه مجموعه کې مو تغییر احساس کړ د لومړي ځل لپاره
زما یو مجموعه چې سیند د بهیګا چې پاغي باندې شریفه شریف په مقدمه لیکلی و او دا د دویمه د دریمه مجموعه ده لیکل شوې ده یو څه تغییرات پکې راغلي دي په دې کې
څه شی د دې باعث شو چې تاسو تغییر پکې راولئ او احساس مو د تغییر له کومه کوچه باید تغییر پکې وي
داسې چې هلته یو د فرهنګي جامع هم عجیب و غریب وه یو دا بله خبره دا ده چې زما یو دوست و چې دی به زما کله کله زما کور ته راته یا به زه ورته ورتللم د ایران ډېر مشهور شاعر سیاوش کسرایی زه هغه هم دې جریان ته متوجه کړم وی او هڅول چې صادق هدایت اثر ټول ولولم ټول مې ولوستل هغه دا بوفي کورما تقریبا درې څلور واري لوستل بل خبره درې دا ژوند خپل سړی ته دا احساس ورکوي چې ادبیات بل شی دی ادبیات رنگینی لري ادبیات تنوع لري ادبیات هنر دی او چې هنر دی او داستان چې هنر دی نو هنر باید د لوستون کې لخوانه داغه په ځان باندې داغه په فکر باندې توجیه شي دا بل مسله ده
په داستان کې ځینې نقادان دا نظر ورکوي چې داستان هغه څه نه دی چې دی هغه څه چې شته دغه شاته یو سیوری دی هغه داستان دی لیکن په ورته وخت کې د دغه سی یو سیوری لیکل پنځول سخت کار دی څنګه تاسو له دې سختی سره مخامخ شوي یاست
بالکل کاملا د دې سره موافق یم دا ځکه چې داستان کله چې دا تاسو په لګو چې داستان هنر دی لکه شعر نو داستان هغه څه چې بهر د انسان د ذهن نه موجود دی کټ مټ هغه څه نه دی دا بالکل د لیکوال یا د لیکونکي د داستان لیکونکي د ذهن لصافینه یا د ذهن لچلو صاف نتیریږي او یو بل څه ارزکی چې دی کې د لیکوال ذهنیت هم شامل دی او واقعیتونه هم شامل دي
کارګر صاحب په همدې برخه کې چې تاسو دا وایئ چې داسې داستانونه مو د عادي نصر ور هي خوات هم څه خبرې لري یو شمېر کسان ستاسو په کیسو دا انتقاد لري چې ستاسو کیسې ځینې ګونګي دي دوی مفهوم نشي ترې اخیستای ګونګواله پوڅه کړي او لوستونکو ولې داسې فکر وکړي
خو اول دغه کسان چې نقد کوي د دوی نه مننه کوم ځکه چې ما په د لیکوالو په جمله کې راولي په حساب نه نو خپل ځان ته لیکوال نشم ویلی او ما قانې کوي نه خو بیا هم داستان د هنر په دغه باندې پیژن د هنري په دې په هیڅ باندې پیژنو دلته ډیر مثالونه مونږ لرو چې هغه د داستان لیکونکي د ذهن د فکر او د هغه د فردیت نه ماورا موجود دي زه له یو مثال وایم مثلا د ګویتی فاوست خلق یونګ د ګویتی د فاوست برکه وایي چې دا ګویته نه و چې فاوست خلق یا هافک بلکې دا فاوست چې ګویته ته دا دغه ورکه دا منزلت ورکه هغه څه وایي دلته ډېر مسایل وو مثلا د فرانسې ستر انقلاب و دا را پیښ شو په اروپا کې مثلا د کانالیزاسیون مسله وه چې په هالنډ کې هغه وخت کې دغه وه رامنځته شوه یا مثلا د داروین نظریاتو نور یو مسله بل هم ده مثلا مهندسي ته ضرورت پیدا شو دا ټول دا مسایل سره دې چې د دننه مخکې موجودو یا رامنځته شوي خو دا ټول مسایل د دې سبب شو چې فاوست ولیکل شي او فاوست د یو شاهکار په حیث باندې دا شي البته مونږ دا په دې معنی باندې نه ده چې ګویا مونږ په هغه فتح کې یو زمونږ داستان ډېر نوې دی بل خبردار چې دوی چې وای زما داستان نه ګوم دي دي کې هیڅ شک نشته دی دا داسې لګونګواله پکې شته دی دا د یوم خبره ده چې ادبیات د سر تر پایه پورې سیمبولیزم دی
دا سمبول ته تاسو اشاره وکړه. مثلا ځینې کره کتون کې په دې باور دي که چیرته یوه سمبولیکه کیسه هم لولو پرته له دې چې هغه سمبول څوک درکړي او د داستان عمق ته ورشي، له هغه پرته هم باید داستان درک کړي. نو سوال په دې کې دی، آیا د کوم کسان چې دغه تور پوری کوي چې د کارګر صاحب ځینې کیسې ګونګې دي، آیا د ستونزه د ژبې ده، ستونزه د لوستونکي ده، او که ستونزه د دې ده چې مفهوم سم نه دی انتقال شوی؟
نه پوهېږم د مفهوم د انتقال په باره کې زه ته نشم ویلی، خو ستونزه په لوستونکي کې هم ده، ځکه موږ دا د خپل جامع دغه فرهنګي فتحه دا هم کولای شو مطالعه کړو. تر دې چې تر اوسه پورې، یعنی تر دې وروستیو کلونو پورې، زمونږ په جامع کې کافکا چا نه پېژنده. د کافکا قصې دغسې یو روال لري، یو جریان دی. یا مثلا بوفکور ما مثال راوړ، یا مثلا د
بوفکور بیا هم سره له دې چې ځینې سمبولیکې کیسې پکې شته، لیکن ریالیزم ته ډېر میلان لري.
ډېر پر میلان لري، خو دا ریالیزم په یو بل ژبه باندې کنه. دا ریالیزم د سور ریالیزم دی، سور ریالیزم دی. دا چې ځینی کسان وایي ادعا کوي چې زما قصې لګونکې دي، زه فکر کوم زما په دغه باندې چې ما چې کله لیکلي دي، زه البته دا کامل یعنی ادا نه وضاحت به پکې وي، دې کې هیڅ شک نشته. خو ما خو د یو هدف خاطر باندې لیکل دي، یو هدف ما سره وو، یو پیام ما سره وو چې هغه باید زه درک کړم. خو دا پیام داسې بربند نه دی لکه هغه د شپون صاحب خبره چې د دې سند لرونکي ته وعده ورکول کېږي چې د غوښتنې په وخت کې لس افغانۍ ورکړي. دا د افغانیو په سر باندې کومه جمله ده، داسې نه دی. داسې باید فکر، یعنی زما په نظر باندې داستان باید لوستونکي فکر ته راوبولي او په فکر کې واچي چې دې کې څه دي.
تاسو مخکې وویل چې له لومړیو مجموعو وروسته مو د کیسو د مسیر بدل شو، او روحي صاحب مرحوم هم لاس پکې درلود په خپل مقدمه کې، تاسو چې اشاره ورته وکړه. اوس د اتو داستاني مجموع تر خپرېدو وروسته او تر څه باندې سلو کیسو تر چاپېدو وروسته، اوس مو هم زړه غواړي چې د کیسو دغه مسیر بدل کړي.
یا دا هنر کې څه شی چې هنر نه مني کنه، هغه مطلقیت دی. لکه ما په دې وروستیو وختونو کې یو اثر لیکلی دی چې دا په نامه د ارواو لخاره، دا ټول وخت څه دی؟ انسان ماشومان ناست دي سړک په غاړه خیرات غواړي، یو راکټ راځي کورنۍ دقیږي، خلک په کوڅو کې ګرځي ټول نشئ. خو دا نشئ توکي یو بل شالید هم لري، هغه دا تین مسله ده کنه. دا دغه سي یو اثر دی چې
نو او بخشي هم دغه د ارواو لشاره چې ځینې ما تاسو په فیسبوک هم خبره کړې ده، ما لوستې دي. د تاسو له نورو کیسو سره فرق لري؟ خو د کیسو ځینې اصول چې دي دا پرې نه تطبیقیږي.
دا نو اوس یو ناولیت په هغه باندې ترتیب شوی دی، به تر نور تغیرات مې کرا وستی دي، ځکه هغه سیکوینس او رابطه هم قایمه شوی ده د مختلفو برخو ترمنځ. دا ځکه شوی خو د نور قسم دی، مثلا زما یو داستان دی په نامه د لوتورته روایت، یا مثلا نکلونه او تکلونه. دا یو دغه دی چې مثلا د پښتو د فولکلوریکو قصو په بنیاد باندې لیکل شوی. کله چې فتح خان د ملک نو دانګل او کرمې هم ورسره وو او بے پاټکونه جوړ کړل، داسې یو قصه ده. څو ورځې مخکې ما په دې فیسبوک کې واچول ده. یا په اخره کې دلی راځي د مغولو پایانې وایي او هغه په برق پایي پورې تړي او د کوي ده، او هغه چن مري کوي او شاهي وتناست سره سرتور. دا نو د لیکونکي د کمال پورې اړه لري چې څنګه دا پیدا کی چې دا شاهد.
او بخشي همدلته تاسو لوستونکو ته اشاره وکړه، په کلاسیکو آثارو کې یو شی دودو چې حاشیه به ورته ویله، تشه به کوله، بیا د حاشیه په سر حاشیه هم و. نو څه فکر کوئ چې ستاسو ځینې داستانونه حاشیو ته ضرورت لري او کنه خلکو ته پریږدي چې خپلې پیدا کی؟
زه ضرورت نه وینم دې برخه کې مونږ به سم او معیاري داستان ولیکو چې البته زه داغونه توانایی نه لرم نو دا به د دې سبب شي چې زمونږ د خپلې ټولنې هغه فرهنګي سطحه او فرهنګي هغه لیول راپورته کړو نه یې داسې چې کوم دغسې د ګورکي داستانونو په سطح کې پاتې شي.
له ښاغلي کارګر څخه په مننې لی بې خبرتیا وروسته مو په افغانستان کې د کتاب لوستلو د ترویج لپاره له تازه هلو ځلو خبر وکړو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د مطالعې د ترویج لپاره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کتاب ټولنې کمپاینونه پیل شوې دي. د یو شمېر استادانو او محصلانو لخوا د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د ترویج په موخه د کتاب ټولنې کمپاینونو په ترڅ کې زرګونه ټوکې کتابونه راټول شوي دي. دا کتابونه چې علمي، ساینسي، طبي، ادبي، اسلامي او نورو برخو کې دي، یو شمېر یې پوهنتونونو ته سپارل شوي دي. دا موضوع زموږ همکار بصیر الحق عادل په خپل راپور کې راخیستی چې ستاسو پام ورته راړوم.
لوست او مطالعه هغه څه چې افغانستان کې پرته له محصلانو او زده کوونکو په لږ شمېر ځوانان لیوالتیا ورسره لري. په وروستیو کې یو شمېر ځوانانو دې چارې ته پام شوی او د عامه مطالعې په موخه یې پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونې له کمپاین وروسته زرګونه کتابونه ټول کړي دي. تازه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي یو محصل امید کریمي 200 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي او د کابل پوهنتون کتابتون ته سپارلې دي. نوموړي ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دا کار له دې عمله وکړ چې ډیری محصلان د ماخذونو په برخه کې لستوندو سره مخ وي.
تقریبا 900 جلد کتابونه مراټول کړي وو چې وروسته بیا د کابل پوهنتون د رهبری لخوا یو هیات وټاکل شو، کتابونه بررسی شول، وروسته تر چکه 200 کتابونه رسما د کابل پوهنتون مرکزي کتابتون ته تسلیم شول. پلان هم همداده چې وروسته له دې به هم موږ کوشش کوو چې داسې کمپاینونه پلار واچو او د کابل پوهنتون په شمول د ګڼو نورو پوهنتونونو لپاره هم داسې کتابونه راټول کړو. خو اوس مهال لیکوالان هم اقتصادي ستونزو سره مخ دي. کتابونو چاپ لړۍ د پخوا په پرتله کمه شوې ده. که لیکوالان مرسته وکړي ولی نه، زما لپاره دا نستړ کیدونکي کار ده او نور به هم ورته کار کوو.
دغه راز سمو د وړاندې هلمند ولایت کې د یو خصوصي پوهنتون استاد لال محمد صفا پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونې کمپاین پیل کړی و. نوموړی وایي د یاد کمپاین پر مهال 2,000 ټوکه کتابونه ټول کړل، خو د زیاد نشوالي له امله ونه توانېدل چې عامه کتابتون ترې جوړ کړي.
ماته فکر پیدا شو چې زه باید په هلمند کې یو عامه کتابتون رامنځته کړم او هغه به وړیا وي او غني کتابتون وي ترڅو ټول د ټولنې ټول کشرونداغه څخه استفاده وکړي، نارینه او که چېرې ښځینه برخه وي او یا محصلان وي یا شاګردان. نو دې لپاره په د خپل ټیم او ملګرو په همکاري باندې د 100,000 کتابونو ټارګټ کړو، شو چې موږ به 100,000 کتابونه ټول کړو او دا کتابتون جوړ کړو. نو موږ د شپږ میاشتې په جریان کې وتوانېدلو چې 10,000 ټوکه کتاب راټول کړو. نو 10,000 ټوکه کتابونه راټول کړو چې هغه د مختلفو بخشونو د له طب، حقوق، انجینرۍ او اقتصاد او ادبیات ټول بخښونه پکې کړو. ولی متاسفانه موږ خپل ټارګټ ته ونه رسیدلو. یو مشکل ستونزه دا وه چې موږ د ځای په نشتوالي سره مخامخ شولو. د دولت غوښتنه وکړه هغوی ونه توانېدلو چې دولت موږ ته ځای راکړي او موږ د کتابتون په کښې جوړ کړو. له اوس لپاره مو په موقت ډول باندې دغه 10,000 کتابونه د قضیه خصوصي پوهنتون ته سپارلي دي تر څو موږ غني ځای پیدا کړو، بیا هغه ځای ته انتقال کړو او خپل ټارګټ او هدف ته ورسېږو.
عبدالجبار نومیال چې لیکوال او شاعر دی، نوموړي هم د ورته کمپاین پر مهال سلګونه کتابونه راټول کړي دي. ښاغلی نومیال وایي له دې کارې موخه د مطالعې ترویج او هغه ځوانانو ته د کتاب رسول دي چې اړتیا لري خو د کتاب پلورلو وس نه لري.
ډېرې کتابونه مې راټول کړل د هلمند ځوانانو څخه، هغه ځوانانو څخه چې پوهنتونونه اخلاص کړي وو او په کورو کې کتابونه درلود د آزادې مطالعې لپاره. د هغو کورونو ته ورغلم، د هغو کوټو ته ورغلم، مېمن خانو ته یې ورغلم، د هغو څخه مې کتابونه راټول کړل. په ډېر شمېر کتابونه مې راټول کړل. کابل ته پسې ولاړم. کابل کې ډېری لیکوالانو، ډېری د کتاب د برخې مینوالو او د ډېری د پوهنتون استادانو څخه مې کتابونه راټول کړل. تل هلمند مې راورسوله. اوس بېرته ماته په خپل کور کې پراته دي، ټول خوندي دي. د ټول ځوانانو امانت ما سره شته. استفاده ځوانان په هغه ډول ورڅخه کولی شي چې کچیر دو دی کتاب پا کاری ما تا میسیج که یا ما تا زنگوی زی کتابون ورطا رسوام ورطا ورکاو میچ کل دوی خلاص کرل دوی کتاب مطالیا که اخپل گاتی زین واقعی سل بیا بیر تا ما تا سپاری دا دی کتاب تون یا دا دی کتابون چخوا وز پا داغ دول بانی استفاده روانه رو پا داغ دول بانی گات تریخ سل کیجه
دا چې افغان ځوانان له کتاب لوست سره څومره لیوالتیا لري او عموما دوی څه ډول کتابونه خوښوي په اړه یې کابل کې د اکسوس خپرندوی ټولنې مسؤول صفی الله نصری ازادي راډیو ته وویل اوس هم ځوانان په ځانګړي ډول محصلان او زده کوونکي د دوی کتابتون ته د مطالعې او د کتاب پلور لپاره ورځي نوموړي وویل
زه فکر کوم دوی د اړتیا وړ کتابونه په افغانستان کې آماده شي ځکه چې اوس تر ډېره یعنی اړتیا ته یې ځواب نشي ویلی که موږ د دې اړتیاو ته ځواب ویلی شو نو د دې کتاب انتخاب په یوه اړتیا واوړي لکه موږ چې هره ورځ یو څه ته اړتیا لرو نو په افغانستان کې به کتاب هم داسې شي نو اساسي کار دغه دی چې موږ له واکمن حکومت هم دا وختلي چې باید تاسو باید ستراتیژیک پلان جوړ کړئ هغه ستراتیژیک پلان باید په کې زموږ ملي ارزښتونه وساتل شي دغه په رڼا کې چې باید عامه کتابتونونه جوړ شي حداقل افغانستان 318 ولسوالۍ لري په دغه هر ولسوالۍ کې باید یو عامه کتابتون جوړ شي هغه باید یو کتابدار ولري په دغه سره یعنی زموږ په دغه ټولنه کې یو فرهنګي تحرک منځته راځي او دغه د دې باعث کې چې موږ یو متمدنه او پرمختللې ټولنه شو او خپل ارزښتونه وساتی شو او موږ خلک وپیژنو
د کتاب ټولونې دا ډول کمپاینونه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ترسره شوې دي خو په منظم ډول د کتاب لوس لپاره د ځای ځایګي نشتون د مسؤلینو لخوا منظم پلان نه درلودل او بوختیاوي هغه لاملونه دي چې دا ډول کتابتونونه بیرته تړل شوي دي
په افغانستان کې مو د کتاب د ترویج د هلو ځلو راپور اوریده عاقب عمر د غزنی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د څلورم کال محصل د سمونې لارښود په نوم کتاب لوستی دی دا کتاب د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت لیکلی دی مخکې تر دې چې له ښاغلي عمر څخه واورو چې دا کتاب یې ولې د مطالعې لپاره انتخاب کړی دی له دوی څخه به واورو چې د دې کتاب محتوا څه ده
ممکن دا کتاب ډیرو خلکو ته نوی معلوم خو ډیر یو ګټور کتاب دی په پښتو کې او ډیر کسانو شاید بیخي ورپام نه وي دا کتاب په څلورو برخو ویشل شوی دی چې لومړۍ برخه یې سمونه ده د سمونې ډولونه دي او سمونګر یا لیټر باندې غږېدلی دی په دویم فصل یا څپرکی کې د سمونې 15 پړاوونه دي چې پر هغه باندې غږېدلی درېیمه برخه کې د کتاب برخه او د کتاب بڼه ده چې د کتاب له پوښتۍ څخه پیل کیږي د کتاب تر کندې پورې رسیږي څلورمه برخه هم د کتاب کې د لیکنښو په اړه باندې بحث شوی دی د لیکنښو په ارزښت باندې او کارولو باندې لیکوال غږېدلی دی دا کتاب مې د لوستلو لپاره ځکه غوره کړ چې یو خو د متن ایډیټ دی د موږ اساسي برخه د ادب پوهنځي کې چې موږ هغه زده کړو په سمه توګه باندې او بل دا کتاب له موږ سره مرسته کوي چې یو متن څنګه ایډیټ کړو یو متن څنګه ولیکو د متن ایډیټر یا سمونګر کومې ځانګړتیاوې باید ولري د کومو فنونو یا د کومو اصولو سره باید برابر وي او په سر کې د دې کتاب ښاغلی استاد اجمل ښکلی هم دا خبره ورته کړې ده چې پښتو کې نن چې کوم کتابونه چاپېږي هغه محتوایي غلطي خو بیخي پرېږدي هغه کتاب د بڼې د مخې مثلا د املایي اړخه هغه کتاب ډېرې تېروتنې لیدي دغه کتاب په دوی کتاب کې ډېره هڅه شوې ده چې مثلا که هغه د ادبیاتو پوهنځي محصلین دي یا خلک دي یا د ژورنالیزم په ډګر کې څوک چې ځلیږي شي بس تاسو بهتره معلومه ده کوم متن چې کرار لغتونه ولې یا بېځایه کلمې پکې استعمال شوي جمله بندي مثلا سمه نه وي شوي هغه ممکن په لوستلو کې ډېر مشکل ډېر ستونزه پېښ کړي دا کتاب انشاءالله د موږ سره ډېره مرسته کولی شي چې کتاب کې هغه متن کوم متن چې موږ ایډیټ کوو کوم متن چې موږ سموو هغه لارې چارې موږ ته راښیي او ادب پوهنځي د یوه محصل په توګه له ټولو درنو استادانو هم د ژورنالیزم پوهنځیو هم د ژبو ادبیاتو پوهنځیو له درنو استادانو څخه هیله کوم چې دا کتاب په خپلو محصلینو باندې ولولي دا کتاب ځینې برخې په سیمه کې ورته کار کړي د کورنۍ دندې په توګه باندې دی باندې ولولي
عملان دوی تزین برخی پا متن که کار که پروژکتور بانده پسیم که ورتوه خیلی و دا کتاب خام خوار بانده ون ولی زباور لرم چه دوی با پا دو سالور کارو پانتون که دو متن پا عرب بانده دوم را چه زدنه که که دا کتابش دوی تا ورخیو دلشی یا مثلا کتابش دوی ول ولی اخپل اخذ دنه وکا
لاقب عمر څخه په مننه چې د سمون لارښود کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیوي ادبي مجلې سره شریک کړ.
ازادي راډیوي مجله پر منځنۍ صفحه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15
د خبرونې په برخه کې د کائنات تنها شعر لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیوي ادبي مجلې ته ثبت کړی را لېږلی دی.
د محبت لزورا نه خبر د محبت لزورا نه خبر د تنهایی لشورا نه خبر پمای څاو څکانی اوکړلې پمای څاو څکانی اوکړلې ته د خپل انزورا نه خبر پلار می پسر بلا پیسې واخستې سمانی از بین اورورا نه خبر اوف د جوزا لگرمی دم رگیلی اوف د جوزا لگرمی دم رگیلی د چا د زلل اورا نه خبر ستا کائنات د جون شیبو کی سوزی ستا کائنات د جون شیبو کی سوزی تیل حال گورا نه خبر د محبت لزورا نه خبر د تنهایی لشورا نه خبر د تنهایی لشورا نه خبر
لاغلی تنها څخه په مننې د خبرونې په وروستیو کې د استاد عبدالقیوم ناصح سندره لرو. مرحوم ناصح د 23 کلونو په عمر د وږي په 28مه ومړ. له غمه خوشۍ سره چې ژوند غاړه غړی کړي دا ازادي راډیوي مجلې دا اونۍ خپرونه له همدې سندرې سره رانغاړم. تر بلې وې مو ته احمد شیبر په خدای سپارم. شدي
لکھے افغان دران پھائی کر دلس خول دا آسیال شکنی ہے واد جار جار وطن جار جار وطن واد جار جار وطن جار جار وطن خولتا آسیای پشتون روزلی ستاپ فیزا کی غیر پاشنی پخل واقعی پشتون روزلی واڑ ظلمیان دی نظم
Mariam di jar jar vatan